طالبان و پټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره یو ځای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونه نن په یو غونډه کې وکړه چې تفصیل یې وروسته وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه د دلمریز 1404 نوي کال د دلوی شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د اوویشتمې کالیزې سره برابره ده. په دې اړه هم راپورونه لرو. مخکې تر دې چې د دې خپرونې د موضوعاتو تفصیل وړاندې کړو، لومړی به له رضوان مراد واورو چې په نړۍ کې څه تیری شي. مراد صاحب،
خبرونه کې سیمه ایز خبره مهم ده چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشتې وروسته نن بیا رسمي توګه باندې پرانستل شوی. د محصلانو پر مخ او د بي پیلو ډاکټرانو یو ویان و چې د روسي جنگي الوتکو په سوریه کې هم د دوی یو روغتون ویشته دی.
ډیره مننه مراد صاحب. رضوان مراد به د خبرونو د نړیوالو خبرونو تفصیل لږ وروسته وړاندې کړي. اول به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې حکومت باید د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلي غنی همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي دلوی شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځیانو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه.
نظام دی یو شی له موږ سره ومني او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو حکومت بیا وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي او همدا اوس هم د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تورېستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلي مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې د مخالفینو ټول تحرکات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مهار شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سنګین سقوط ته له بیلابیلو تاکتیکونو کار واخیست خو نتیجه یې ورنه کړه. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 6 نیټه پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې یو شت محصلان او ښوونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت ډلهیز برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بے پولی ڈاکٹران وای د روسیې جنگی الوتکو نن د سوریه په شمال کې د دوی یو کلینیک لمنځه وړی دی. د بی پولی ډاکټرانو یو ویان فرانس پریس خبری آژانس ته ویل چې په دې برید کې یو ناروغ وژل شوی او د دوی نه کارکوونکي لا درک دي. خو د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وای د روسیې الوتکو په دې بمبارۍ کې د یو ماشوم په ګډون نه کسان وژل شوي دي. بی پولی ډاکټرانو د روان فبروري میاشت په نهمه نیټه هم ویلي چې د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو هوایي برید یو روغتون په نښه کړی چې درې کسان پکې وژل شوي او شپږ نور پکې ژوبل دي. بی پولی ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دیمیتری میدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. میدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې دا ولسمشر بشار اسد راتلونکي هم مشخص کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین وایي دی کېدای شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان هزار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پېښې په اړه له دوی څخه تحقیقات وکړي. مکین ویل کچېرې د اوباما اداره د مارچ تر اولې نیټې د دې پېښې د تحقیقاتو رپورټ وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د منشر تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د غزمو د دوو کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وچل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دو پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکی برید وي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وسپاره. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګرینی ویل سرایو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته ورکړ. د بوسنیا هرزګوینیا صدر اعظم د روانې فبروري پر 10مه نیټه ویلي چې هیواد په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي. او اوس هم له سباون کاکړ څخه د کابل او لوی ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، کابل آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزارشریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.2، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18.4، غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.1، او په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.5.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2:00 په منځني صفه 12:00 نیوي پیلېږي، د ماښام تر 2:00 په همدې صفه دوام کوي. د ماښام له 2:00 وروسته د امریکا شق آشنا رادیو خبرونه اورئ. شي د آزادي رادیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفان سولې ته ور وبلل.
هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
ښاغلی غنی دا خبره له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو د کالیزي په مناسبت په غونډه کې وکړه. د شوروي پوځونو د یرغل د نتیجو او عواقبو په اړه هم راپورونه لرو. د ننګرهار امنیتي چارواکي له داعش څخه د پراخو ساحو د تصفیه کولو ادعا کوي.
موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو، او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو.
د هلمند امنیه قمندان وایي په سنگین کې د طالبانو خلاف تصفیوي عملیات روان دي.
دا وس حاضر فعلا څه تاسو سره خبرې کوم. د مخاوتونو خاص قوتونو هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپل سنگین کې، د ور اطراف د سنگین کې.
په دې هم راپور لرو چې د افغانستان په جګړو کې ولې د ماشومانو او ښځو تلفات زیات شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسلواله مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د وبشتمی کالیزی په مناسبت وی غونډې ته وویل سولیت در رسیدو نقشه جوړه شوی او وستوال مخالفان کول شي ل دې فرصته په استفاده ل سولی سره یو ځای شي. دی غونډې ته اجرایی رئیس او یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو هم خبري وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې وبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله د تیر پشان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي سولی لکاروان سره دی یو ځای شي. هر مخالفه دله که موږ سره د سولی او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولی او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگر پیام خدا
یو ځل بیا زه له دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه یې د هیواد له ورانۍ او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته یې لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنګ د بېګناه خلکو په وژنې او خشونت کوم ځای ته نه شئ رسیدلی. که کوم ارمان، فکر او یا نظر لرئ راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو د څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نه کلونو جنگ جګړو وروسته د 1983 کال د دلوي پښبګوشتمه له افغانستانه ووتله. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوې، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او که بیا به هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو او د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د سولې له کاروان سره یو ځای شي. دا خبرې د افغانستان د پخواني شوروي جهاد د سرو لشکرو د وتلو د وبشتمې کالیزې په مناسبت غونډه کې وکړې. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي جهاد یرغل او له افغانستانه بیرته د دغو ځواکونو وتلو په افغانستان کې جګړو او بدبختیو ته لار هواره کړه. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې په یرغل سره سړې جګړې ته لار هواره کړه او تر اوسه پورې افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانکزي سره مرزي احمدزي مرکه کړې او په سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او له افغانستان د روسي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
د روسانو تک او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمیرل. هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل، د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ، د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې، او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې، روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبې ته لاړل.
بله، ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوي؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په د جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو، او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیه او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدل چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ور داخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوې ایدیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونه په دې منطقه کې خپل سیادت تثبیت کړ، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته. موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو، او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په د سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هیر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالې او رنګ حالت بېرته ونسو کولی ورغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو په تیر بیا په سیمه ایز او سطحه د هیوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځ نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته وداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه پر تیرو پنځو کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. که چیرې مداخله ونه کړي، حداقل غواړي دا منطقه د خپل نفوذ باندې ولري، په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط له مرزي احمدزی سره مرکه کوله. په خبرونو کې مو د عبدالرب رسول سیاف دا خبره واورېده چې وایي حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه یې تر دې هم زیاته شي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت 4 بجې او 3 دقیقې شوې. اوس هم موضوع بیا ځل بیا اعلانوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه لري او په کار ده چې تر دې هم زیاته شي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1555. اوریدونکی هم لرو، مهرباني.
بله، محترم سروان سلطات، سلامونه وړاندې کوم. دا د ایرادو ټول کارکونکو او زموږ سلامونه وړاندې کوم.
د پښتون یو څه لاندې نظر څرګند کړئ، مهرباني.
بله، دا خو دا بدل شي ډېر ډېر نظرې، ولیکن دا اوس چې دا سالې ځای کېږي، او دا غونډې جوړېږي، او دا جلسې جوړېږي، دا د دغه لپاره دي چې بیا پر افغانانو باندې پخوانی قدرت تحمیل شي. دغه اوسني مجاهدین چې فرضاً دا جلسې کوي، زما په فکر دغه غیر مسؤول افراد چې دي، دا هم د دوی دي، او دغه دا چې په لارې کې شوکه کېږي، دا هم د دوی دي. دا په لارې کښې نه امنۍ، غیر د مخالفینو نه، یو خوا مخالفین د هغو کرښه جلا ده. دا څه چې دا خبرې چې اوس روانې دي، دا ګرد د دوی دي، دا ناامنۍ هم دوی پیدا کوي، په خاطر د دې چې دوی بعضې خلک بعضې اوس په دولت کښې شریک دي، او هغه هم دوی دي، او دا بعضې چې په دولت کښې شریک نه دي، هغه هم غواړي چې د دغه ناامنۍ په پیدا کولو سره ځان په دولت کښې شریک کړي، د غونډو طریقه لکه اوس د دولت په قلاصه په قلاده احساس یا مسعود وتلې دي هغه په دغه وتلې دي چې غیر مسول افراد وزل ته دي د اجرته بشچ کی او د تدبیرته او افغانانو ته خصوص اقلیت قومونه چې په شمال کې اوسېږي او هغه ته دي سر خوږی پیدا کی
مننه قاری صاحب پښتون او بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ لطفاً خبری وکړئ.
سلام علیکم، سلام را بدیم د خوست ولایت څخه.
مهرباني کوی عبد صاحب.
زمانه زر فلانه چې درنګ د څو صاحب وایي چې روښه تم دوی رو پر ځوانو د شهید اکبر نجیب الله حکومت او همدا ډول د حکومت کې دوی ته فاروقه شغل غواړي دا رقم خبرې دوی سره نه خایي نور د قرار شي افغانستان دی آرام پرېږدي دا می نظر ده.
سید ډېر زیات مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني. بله صاحب او رو مهربانی کوي صاحب
تاسو دا چې خبره وکړه چې پروفیسر سیاف معنا تاسو چې وویل چې د افغانستان کې د مجاهدینو چې روانه واکاو شي ایا افغانستان پرمختګ کوي؟
بله سوال ما تکراروي نظر څرګند کړئ لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو
نظر مې دا دی افغانستان اوسني حالات یعنی استوخت شوروی اسلام افغانستان قوتی سفر داوست پوری ما پسی خوزنگی دا دا ها خسانو قوانون پا دی خوری که زیدی
لطفاً خبری لندی که دیری تاسی لدیر و لیری نه خبر شروع کرده لطفاً جر نظر سرگن که چه آیا تاسی دودی دی خبری طرف داری است او که نه است
یار از دو کنی داشی لداغ متحجینو
ډېره زیاته مننه لطفا وکړو له ټولو اوریدونکو منندویو که تاسو ته نوبت نه در رسیدلی او غواړئ چې نظر څرګند کړئ نو موږ ته اس ایم ایس راوستوئ د افغان بي سي متصواتل شمیره په یاد لري په دې شمیره ستاسو پیغامونه رارسیږي ستاسو پیغامونه خامخا په همدې خپرونه کې وروسته له نورو اوریدونکو سره شریکوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وای په چینو لسوالي کې له وسلبالو څخه په پاکو شو یو سیمو کې پاسون کون کې ځای پر ځای شوی دی دوی وای چې ولسوالي ته په دې ولسوالي کې ګن کلی د داعش لډلې څخه تصفیه کړې دي د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره سیمه ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې دی
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچنول سوالی په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي د یک شمې پر ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنگین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه اتلس قری پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي
کشته شده از بتعداد 25 نفر
په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي
سلاوي کې گرفتیم در دست نیروهای امنیتی است
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پاتین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قری چې له وسلوالو پاک شوي په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکې ځای پر ځای کړل ترڅو دوی خپل د خپل سیمې امنیت خوندي کړي
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پورا ورتیا او میړانه سره موږ وکول شو دا ټول سیمه تصفیه کو تلاشی کو او دغه د اچین ولسونه چې د شنواری قوم دی په دې سیمه کې ځای په ځای کو ترڅو ټول ننګرهار ته ټول افغانستان ته امن راشي
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمه قومي مخورو خوخي ښکارا کړ چې دا سیمه له وسوالو پاک کړي او دا ډی ورکر چې نور دوی خپل د خپل سیمه امنیت ساتي
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده د دې د فاره دوی دلته راغله او خپل قرباني او خپل دغه ټول دوی هغه هرڅ شاته کړو د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته منګه او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپل مشرانو په څنګه ولیاړو او نور د ټول هغه جنگ کې خکیلو ډلو نه مې وغوښتنه ده د ستاسي په دغه باندې میډیا د لیانه چې به چې نور د جنگ جګړې نه لاس وخلو دغه بي وزل او بیچاره ولسونه چې په دغه دیش کاله قرباني ورکړي نور د خدای دې ته د فې ټکه کې دي
موږ د غزوانان دغه کشران دغه خيسته خيسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خيشتي یقینا چې د وطن او د سیمې مين او محبت او سره او دغه ټوپک چې خيشته دا به دې لپاره نه خيشتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لبا سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې مقابله لورزي خپل وطن بساتي.
د هغه پاتون کوون کې دي چې د ولسی جرګې لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې تیر کال په افغانستان کې په جګړو او د نامنویو په نورو پیښو کې د ماشومان او ښځو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سره له دې چې د جګړې شکل اړخونه له دې مخکې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب ژمنې کړي، خو عملا لیدل کېږي چې د ټولنې دغه قشر چې ډېر زیانمنونکی دی د جګړو ډېره قرباني ورکوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 میلادي کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل، د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو اله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو دي د ملکي تلفات په اړه ډېرې مشابه دي، خو زمونږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ ډېر ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تیر کال په حساب باندې، ولې بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې اطفال او ښځې ډېر اسې پذیره وي په دغه کال کې، هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه هدفمند وژلو کې کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلي دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکیان وژل شوي او 1450 هم ټپیان شوي دي. طالبان په سلو کې د 12% او دولت پلوي ځواکونه دي 10% مسؤل بلل شوي او د پاتې 1% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې له کې لوخوا او د ملکی خلکو د خوندیتوب په تیر بیا د ماشومان او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقوقو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تر سترګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبلې زیاتیږي. په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې دغه بهیر مخه ونیول شي؟ ښاغلی بیدار وایي
د اقل حساسیت د موضوع راپورته کول د ملکی تلفاتو په اړه دا یو زموږ ټول ستاسو سره یو ځای وظیفه ده چې په اجتماع کې د دې مسلې په اړه باندې موږ حساس شو او غلي پاتې نشو. دویم د پالیسیګانو د ځواب ورکونې په سطح باندې هم ډېره مهمه ده چې دواړه جانب پرې باید پوه شي چې دولت او که دولت مخالفین وي چې دغه جرایم چې کوم یو کېږي او ملکی تلفات چې کېږي دا د وخت تابع نه دي او هر وخت چې وي دی د خپل اعمالو او د کړنو له بعد ځواب ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي دي. دواړو لورو پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي امپړه اچولې، خو په حقیقت کې لیدل کېږي چې هر یو لوری د کمو زیات ملکي تلفاتو سبب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرویس خالد لغورک ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي د مجاهدینو ونډه به د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. سلام کمال الدین چپاند د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي سیاف واري چې په بل رقم جګړې ته نور هم زور ورکړي. بل اوریدون کې ممتاز له هلمند لیکلي، وای پخوانی مجاهدین فقط واک واری غیر مسول وسلول هم دوی دي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي، وای زما په نظر د افغانستان د بدبختی اصلي عاملان پخوانی مجاهدین دي، ځکه له ولسمشر څخه غواړم چې په هیڅ ډول دوی ته په حکومت کې برخه ورنکړي. احسان الله بارک له هلمند لیکلي دي، روسیې ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان ته راشي. البته د مشت پښتني سره ارتباط نه درلود. دفتانی لیکلي، وای د سیاف د خبره چې وای مجاهدینو ته دی په امنیتي ځواکونو کې برخه ورکړي شي، د سیاف د شخصي ځان غوښتنې په معنا ده. بل اوریدون کې سعادت له هلمند لیکلي، وای په افغانستان کې اوسنۍ ناخوالی او فساد د پخوانیو مجاهدینو څخه راپاتې دي. او شفیع الله زابلی لیکلی وای د افغانستان د بدبختی عامل همدغه پخوانی مجاهدین دی. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رضوان مراد د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشر تابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو ښه حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین ولسوالۍ اتلس کلي یې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. بی پولي ډاکټران وایي روسیه الوتکو د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی چې له امله یې 9 کسان وژل شوي دي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وړاندې کړ.
او اوس هم مرجع احمد زی سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په جنوبی اسیا کې د تکواندو د دویمې ورځې په سیالۍ کې درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د ګډون کوونکو ټیمونو مسؤول غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې محمود حیدری په دویم وزن کې او شریف مرادی په پنځم وزن کې د سرو زرو مډالونه واخیستل. د ښاغلي رباني په خبره سمایه غلامي په 50 کیلوګرام وزن کې وتوانېده چې د لومړنۍ افغان نجلۍ په توګه د سرو مډال ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ روحلا نیکپا او محسن رضایی د سرو زرو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د کابل او کندز د فوټبال ټیمونه د سولې او دوستۍ د سیالۍ په تورنمنت کې په کندهار ولایت کې د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د غوره ټیمونو څخه د هرات، تخار او کندز ټیمونه وکړای شول چې دغو سیالۍ د اتلولۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د سولې او دوستۍ پیغام لري. دغه سیالۍ د کندهار او افغانستان د فوټبال فدراسیونونو په همکارۍ پیل شوی دی. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانه چې د سلتا ویګو ټیم ته شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې بارسلونا د سلتا ویګو په کور کې ماتې خوړلې وه، خو بارسلونا په خپل کور کې وتوانېده چې سلتا ویګو ټیم ته د شپږو ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړي. په دغه اتلولۍ سره بارسلونا د لالیگا جدول په سر کې ځای لري. د خبرونو پای
تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د دې خبری خپرونې په دوام کې واوري. افغان چارواکي وایي ژر به د افغانستان او ترکمنستان د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې پروژه افتتاح کړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د بې پلانه لوړو ودانیو له نړولو سره عکس العمل وښودل شو. د اپټیکا په غونډه کې د افغانستان پاکستان پر ترانزیتي ستونزو خبرې کیږي.
د افغانستان غوښتنه دا ده چې ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی را هوار شي زموږ په موټر او زموږ په ترانزیت باندې.
د څو نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د پخواني شوروي د سرو لشکرو د وتلو د کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو. افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان آقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لورې افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درا لیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډیره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قندی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینی بندر ته ورغلی وو څو زر تر زره د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابر کړي.
پرانیست مراسم په اقینی کې د فاریاب په ولایت کې چې د افغانستان جلالت نواب ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان قولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کسپین بهیرې ته یورپ ته واصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته به د تاجکستان کلغز آباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځېدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر میکنم اگر خطوان ایجاد شوه ما در مشکلات فوق العاده بلند
که در ریل پټلۍ جوړ شي مونږ خپل فوق العاده مشکلات لمای زوړی وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمه وصلونکو نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډیر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لوی استراتیژیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیژیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل لارې د خپلو توکو لیک درا لیک ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدای شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی وو.
د افغانستان د سوداګری وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګری او ترانزیتي ستونزو خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګری وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل چې تر ډیره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورتو غونډو له لارې حل شي. دا چې د افغانستان له لوري به په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو موضوعاتو او ستونزو په اړه خبرې کیږي ښاغلی قوقندي په ځواب کې وویل
افغانستان په دې ناسته کې چې دا اپټیکا ناسته ده، اپتا د تخنیکی و مسائل ناسته ده، په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغه راه هوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیت باندې همون کولی شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبی آسیا هیوادون ته تجارت ولرو او دغه نه زمون موټر هم کولی شي چې هغه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئن یم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته. بیا دا ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندي صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځې لپاره ده. نن خلاصیږي که اگر کوم برخ پاتش و سبا مشتک برخ پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجی.
بله قوقندی سیب و رسیب پختن آقا دا چه پخوا هم داسی غندی شوی دی او ورتستونزی شریکی شوی دی چون را حیل موجود دا چه دازل پبداغ موضوعات بانده عملی و کوتلی گامون واقتل شده که پخوا هم ویلکی که چه را پاکستانی لوری پا تردیر پا خپل جمنو که پا دی برخه که وفادار نره پات شوه.
بلا شکه چه هر استونزه دیالوگ او گفتگو لخوان حلیگی دا داسې ناس مطمئن یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خوب ستونزه هم پیدا کیږي، ستونزه د مخ کې نه یم، زه مطمئن یم چې دغه ناس کولی شي چې او بل هغه ناس چې د دې نه مخکې شوي وي څلورم درېم دوهم یا لومړی ناسته د ابتیکا ناسته که ستونزه حل شوې ده خو هنوز هم ستونزه پاته ده. بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یا بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي. او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواره خاک است هغوی باید حل شي. زه مطمئن یم چې دا ناسته هم بلا نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت وین ښاغلی مسافر قوقندی و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وای پسنګینه او ګرش کولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. میرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د بختیوي له کبله په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو کار اخیستل کیږي. له شاغلی رحیمی څخه مې لومړی وپوښتل چې د هلمند په تیر بیا سنگین د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
پسنګین کې دو ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایتو او پیاده دا ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوتم به ولسوه د وس حاضر فعلاً سزه تاسو سره خبرې کوم. د موږ قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د ورو اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سې عوامو خلکو ته کوم ضرر ور ونه رسېږي نو انشاءالله داسې هسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ هغې عقل وکولی سو په دوه میاشت کې هغه مالا چې د حضور لري او بعضې عملیات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي، څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علمای کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سی ټول ادارات ورسره همکاره دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعف البیني د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې بالی میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري، مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان دا توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقل تا اساسی مشکل دموږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی، خلک ځوان کوي نو بعض پروګرامونه اساس ډېر په احتیاط په مانګي باید مختبل شي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو شي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و پرون په یو خبر کې ویل شي ول چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له هغه هموی موټر څخه کار اخیستل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اختیار کې دی. دې مسلې او دغه راز دغو راپورونو چې وسلوال طالبان په انتحاري او نورو حملو کې له رینجر او هموی موټرو څخه استفاده کوي یو لړ اندېښنې پیدا کړي دي، ځکه چې دا موټر یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو یا یونیفورم کار اخیستی و، خو اوس له هموی څخه هم کار اخلي. په دې موضوع فرشته جلال زی راپور لري.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید د حکومت یو شمیر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د شغلی امرخیل پوینه دا چې مقابل لورې د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوء تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. شغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لورې شای د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستي نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شای داسې کسان وي چې هغوی ته د امکانات برابروي. د شغلی امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پرېږدي چې خپل په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوسه، یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایطونه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدې ګانې، ولو کدې یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشی کې هم درې د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشی او یا بل د افسر دریشی اغوستي. څه کده د شغل جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر رهبری کې کمزورتیا د ملي وردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حمله او د بی امنیتي د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د دې امنیتي ځواکونو لاس نه اخستی دي. دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکولې شي خصو قدارو کې او صالح په چپولو کې راځي موږ نه ټانګ به نو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه واغې د پاره یو ټراټ والی او یو 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 څو نری نری لرګي دا غي په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسته خوشی کوي د تخته کوي هغه د پوسټه مهمات رینجر هغه کونه هغه د لاس ور دي کچې ته مون خمو جوړ ولرو او رهبرۍ کې دې په کار د مورچه په مورچه وګرځي دا خپل مورچه دې چیک کی دې په ځای باندې فکر وکړي چې آیا که په دشمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ توان د مقاومت لري کني لري دې باید څه وشي دا د سې ته د دوه مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکړي ان دې بالکل نظامی حالات دې د یادې سره لکه ټوکی چې کوي لکه ټوکین چې لکه فلم چې ډکای.
شغلی صالح د کندو شهر د سقوط پیشي د وردوج په امنیتي پوسټ کې د ګنشمیر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینی ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبری له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوسټ سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، اولی حکومت نسی کولای چې لډیرو امکاناتو سره هم شامنیت ټینګړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنوي چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانی دوه د هلمند والی د رپورټونو چې وسلوال طالبان د ملي اردو لرنجر او حاموی موټر او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل دا سی پیږي په ندرت لیدل کېږي او د امکانات په جګړه کې سته.
دا مشخص دی چې وايي چیرې د استفاده کوي مختص ځای نه دلدلې چې هلته استفاده کړي که کوم وخت د سوي سي او عامه چیر پاتې به دي استفاده ورنه کړي هغه ډېر مدرت خبرې دي او دا سي فاکتونه هم نشته د کومه مسله تخنیک وسایل ټول له کومه مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن سي وګوري سي وايي مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرر ورسوي دې لار تکت نه استفاده کوي. ډېر شو ډېر ساده خبر ده دی کولای شي بازار کې واخه جوړ کی په مور شکل تکام پیدا کی دا کوم د څه مشکل خبر نه ده او صلاح په افغانستان ستاسو کېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دارت کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نور مخالفو ډلو سره به همکاري کوي.
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
په 400 کې د پاچا خان پوهنتون بیرته پرانستل شو. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچا خان پوهنتون چې په 3 جنوري د وسلوال بریدرسو خوشه 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستې شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې پکې د پوهنتون بهر دننه او بره په چتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکارانې او د پوهنتون خپل سکیورټی ګارډز هم شامل وو. دې نه علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شوي او پسه باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګولې شوي وې. واچ ټاور یا د څارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وي کیمرې هم لګولې شوي وې. د باچا خان پوهنتون واس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبانه کلاسونه شروع کړي او د خودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بل خو د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي او هغه رنګ مرستې هم دوی سره نه دي شوي. سرنګ چې پکار وي دوی د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرین لپاره نه دي راغلي. د پاملله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سشکال د دلبی شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات اسرې لښکرې چې د 1950 نریز کال د جري په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې. تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال لا افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چلمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول. مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامې جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو 3 لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نه درلود. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه وتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او وشل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومي واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته د مرګ خبر راغی. 5
سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 15 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې من د دوی درې کسان وشلې نورې ملټوي. مور مې نالوستې وه، لیکې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره زوف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم خی ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتاق سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتاق سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په 16 د دلو باندې باخمات او سرمات ووتل.
خود چار یو شمیر کارپوهان او د وخت حکومت یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې د پخوانی شوروي اتحاد سری لخکرې د وخت حکومت په بلنه چې ویل کیږي تر 2500 ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلی وي او هدف هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې په دې کې ډیر بر لاسرو ده او ډیر زحمت پکې وست.
په خانه جهادي مشرف فضل الله مجددي وای کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکارا ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ پاړه اسناد او شواهد نری څرګند، خود روسی چارواکو څرګندونه ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا په زمراستي شوي وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستي او ملاتړ نه دی تایید کړی. خود د جګړې لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه په واقع نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت په یو غونډه کې ویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولای شي له دې فرصت په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شو یو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دی. دوی وایي چې ولس کلی له وسلوالو سخت ریزو څخه تشکیه کړی دی. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکی وای چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې هواري شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د اوسنۍ رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو و اوریدل.
کوئی دا کوثر نشتا پتر خو